یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. زه فریده سیال مو کوربه پیل به په خبرونو کړو. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالات باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترکی ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بولي او له خپلو خلکو غواړي چې د هیواد ته دې سفر ونه کړي. دا بیپول خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تهی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د دې مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. دا یې د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبان نو له واکمنې وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بیپولي خبریالانو د ټولنې ویان دی پولین ایدس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت نه منلو دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی دی راپور له مخې 1499 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیری کیرن ډیکر پرون نوښته خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدنو کتنو په لړ کې نیو شمیر افغانانو سره کتلی دي او د راتلونکي په اړه هغوی سره خپل نظریات شریک کړي دي. نوموړي لیکلي که څه هم د خبرې سختې وي خو مهمې دي چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي دي افغانان د هغه څه غواړي چې د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر ویلي له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم یو شمیر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی، ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غوړو هیوادونو د ټولنې د آسیان او د ختیځې آسیا د موازي ټولنې د سګنې کلنې سرمشریزې کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کوپیالا آسیان له غوړو هیوادونو نو سره د دوستۍ او همکارۍ د یو موافقې د لاسلیک لپاره کپا کمبودیا کې دی، ځکه کیف غواړي چې د ټولنې سره نږدې همکاري ولري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. الیاس دای د ازادي رادیو ها خبريال چې قتل له تروس آزاد کړی
د لسمي او درې میاوزي ډیر سمي الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
موږ د الیاس دای ژوند ته کتنه کړې ده. وړاندې خبرونه کې به درته راپور ولرو. ژمی را ورسېدو خو هغه سازمانونه چې افغانان سره د مرستو همکاري کړې وه، آیا کومکونه یې ورسول او کنه؟
والي متاسفانه هغه ژمنه مرسته چې موږ سره وعده شوې وي چې مسیار به کومه تجربه وي او یم به جوړوي نور مؤسسات انرسی به جوړوي سوډن نیلوي خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم
د نورستان نه هم درته راپور لرو. همدارنګه د هغه افغانانو له وضعیته به مو هم خبر کړو چې په امریکا کې په بې سرنوشته حالت کې دي. د اوکراین مسلې ته به هم تم شو. نوملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د حالات باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک ټبر سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو اتباعو غوښتي دي چې د هیواد ته دې سفر ونه کړي. جزئیات په دومې زهري مل نوارو.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زائف چې پرونی په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وویستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکیې، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړی و. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه دې د ترک ټبرو هیوادونو ترمنځ یوه واحده تګلاره جوړه شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې بولي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دسی وضعیت لا بهتر سی لا ښه سی لا د اعتماد وړ سی کوم کوم تشویشونه سی خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي. دا خبره سمه نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه وه، اشغال و، هغه حالت بد و. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
ذبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسیې، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه له خپلو ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. برېټانیې یو وخت پر کړی خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستانه د ترهګریزو بریدونو ته دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې را روان ژمی پاړه د بې ځای شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې ګواښ کړی دی که په دغې ژمي کې اړمنو ته لازمه رسېدنه ونه شي شته ستونزې به نورې هم زیاتې شي. له بلې خوا بیا یو شمېر اړمن کسان په را روان ژمي کې د سرپناو او لومړنیو خوراکي توکو له نشتونه سر ټکوي. همدا شېبه محمد خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې وصل دی د دې موضوع نور جزئیات په دوی راکړي. خاطر صاحب ستړي مشي.
ډېر زیاته مننه فریده جانې. په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو او جګړو ډېر افغانان پر روان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله خبرې شي وایي ازادي راډیو ته وایي چې وروستیو زلزلو په دغه ولایت کې د دوی کورونه له منځه وړي دي او د سرپنا د نشتون له سختو حالت سره مخ کړي دي. دوی له ډلې او هغه چې بیا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې کور به بشپړ ډول له منځه تلی. نو د مرستې په باب که ووایم، هغه لومړنۍ ابتدایي مرستې له غذایي موادو خیمې چې په هغه وخت کې چې زلزله شي ورته ضرورت و کافي ډول رسېدلي. ولې متاسفانه هغه ژمنۍ مرستې چې موږ سره وعدې شوې وې چې یونیسیار به کورونه به جوړوي، آیویم به جوړوي، نور موسسات انرژي به جوړوي، سوډن جوړوي، خو هغه رقم کارونه ونه شو. که څه هم د زلزلې تقریبا 15 میاشتې تېرېږي، ولې تر اوسه پورې داسې اساسي کار نه دی شوی.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار په افغانستان کې د را روان ژمي په اړه د بې ځایه شویو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې د ژمي په ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو او همداراز جګړو له امله بې ځایه شویو کسان له سختو ستونزو سره مخ دي او دغه ستونزې به را روان ژمي کې څو برابره زیاتې شي. دغې ادارې ګواښ کړی که دغه بې ځایه شویو او همداراز اړمنو ته په بیړني ډول رسېدنې ونه شي ښایي د را روان ژمي شپې او ورځ دوی له دوی نه قربانی هم واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار همداراز لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 نه سانتیګراد نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډېری اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره به مخ شي. موږ هڅه وکړه چې په دغه راپور کې د طالبانو له حکومت سره هم خبرې وکړو خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او ورسره د په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبیعي پېښو او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو ډېری افغانان بې ځایه کړي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلې،
ډېره زیاته مننه کور مودان خاطر پردیس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری د اندېښنې په اړه موږ سره جزئیات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي له وژل کېدو دوه کاله تیر شول. لایې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. تازه د بېپلو خبريالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویل دي د ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې دغه قاتلان ونیسي. جزئیات په دومره زهر مل نوار
د لسمی او درې میاوزی ډیر سمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایې تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال. دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دایی وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پیخرت کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دایی د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلیکه پاتې. نن چې د نوومبر 12مه او د الیاس دایی د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیری پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کې قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویانده اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. پولین آتس مول زیاتوي د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور ښیي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او تر خوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دایی په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دایی قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی سو په خپله خوا کې د معلومات وکړي او د دې دایی مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس په کار شي. اوس خو به خي کولای شي که دوی وغواړي. مې مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی وسم د دایی قاتلین پیدا کول شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دایی د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینه منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یوه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو سنیو د ملاتړ یعنی مسؤول ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
جوړ له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبريالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار په خپلواکه توګه مخته یوسي.
د د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندویو هیوادونو مرستې ترلاسه کړې دي او د ځینو نورو پر لار دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز د هغو لارو چارو یادونه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی څنګه وایي چې د روان ژمي تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې یې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د راروان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همداراز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امنی بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو، د مرستو ځینې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اورېدو یو سیستم لرو، د ټلیفون یو وړیا شمېره لرو چې 0995555545 ده، او خلک ته ګوري چې د ډبلیو ایف پی له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، دوی کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دغه راز لاسوهنو مخه ونیسو.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او خځې او ډیرای نارینه لکارونو استل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسي اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو بېرحمانه ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. همدا شېبه اسمت سروان سره په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مو شي.
ډېره مننه. په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو ځانګړی غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د بشري حقونو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړی غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقیف کې د وی پی غلیله وشل کېدو وروسته د سنبلې له شپږویشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقونو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشری وضعیت په اړه د بشری حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقې لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اووه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقونو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقونو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرېدو ننګه کوي.
ډېره مننه کورمودان اسمت سربانو چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ایست ایشیا فورم خبرونه د افغان طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه په ویلي کنه کې ویلي پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وکړي. خود اسلام آباد حقیقی لیوال که ترگنده نده، زکه چه پاکستانی زد تر هگری دلی پا افغانستان که آزادی دی او لطالبانو سره د پاکستان عدی که دیرشی نشکاری. ده دیلیکنی لیکوال کلود را که سیتیس چه ده آسترالیا ده ملی پوهنتون استاد دی، ده سپتمبر په میاشت که امریکا تا ده پاکستان ده بحرنو چارو وزیر بلاول بوتو سفر تا اشاره کوی، اووی نمووری حل تا لطالبانو سره ده امریکا ده بشپر تا عامل خبره بیا بیا تکرار ره. ده استدلال کاوه چه لمرستو پرتبه ده افغانستان اقتصاد سقوط وکوی او په نتیجه کې به ده شزو ده حقونو وضعیت نور هم خراب شی او بشری بحران به رامسته شی. دا ډول خبرې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر په درویشتمه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره د امریکا د سفر په ترڅ کې تکرار کړې. د وویل چې که د انزوا پر ځای له طالبانو سره هر اړخیز تعامل وشي او اقتصادي ملاتړ یې وشي مثبت ځواب ورکړي. خود است ایشیا فورم د لیکنې د لیکوال په باور دا ډول خبرې احتمالا پاکستان له طالبانو سره د خپلو خرابو اړیکو د شکولو لپاره کوي. لیکوال د خپلو خبرو د دفاع په توګه وایي چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي ټینګې شوې او له میاشتو راهیسې وزیرانو د یو بل هیواد ته سفر نه دی کړی. د کلیرینس جابز په نوم امریکایي خپرونې بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا په استازو جرګې کې به د افغانستان په اړه د سوال او ځواب په غونډه کې کوم مسایل شامل وي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د وروستۍ اونۍ له انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د امریکا د استازو جرګه به ممکن د افغانستان په اړه د یوې بلې استماعي غونډې غوښتنه وکړي. د امریکا سنا جرګې په 2021 میلادي کال کې په دې موضوع غونډه لرله، خو د مشانو یا استازو له بدلیدو را بدلیدو سره د سیاستوالو د بحث موضوعات هم بدلی شي. خبرونه زیاتوي که مایکل مکال د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس شي د مخکې لا اشاره کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه څېړنې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کیرن ډیکر په پا پاکستان کې لیوشمیر افغان میرمنو سره په لیدنې کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د یوې داسې آیندې لپاره کار وکړي تر څو د ټولو افغانو میرمنو حقونو ته پکې درناوی وشي. له دې سره اخوا بیا یو شمیر افغان ښځینه فعالانې د طالبان لوري پر دوی د لګول شو محدودیتونو ته په اشارې سره وایي هیله لري چې یو ورځ بیرته افغانستان ته لاړ شي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه فعالانې چې غواړي بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو له ویرې دغه کار ته زړه نښه کوي. د ښځو فعاله رازیه بارکزی چې اوس مهال له افغانستان نه بهر ده وایي کلونه یې د خپل روښانه راتلونکي او ظرفیت لوړونې لپاره کار وکړ او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به په افغانستان کې روښانه راتلونکی ولري، خو د تمې خلاف په ناڅاپي ډول کډواله شوه. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل غواړي یوه ورځ بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې یوه ورځ د ژوند کولو لپاره ډاډ نشته.
حالا فقط زنهای افغانستان مانده یک طرف و یک طرف هم نظام پر از خشونت و ضرب و زور.
حسن و یو طرف در افغانستان خزی پرده او بل طرف در طالب زور او توتیر خوالی. در خز و وضعیت در خرابی دو په حال که دی. طالبان در افغان میرمن و در وضعیت خکی دو لپاره هیس یو برنامه نلدی. ورو ورو افغان خزی او انجونی لکار تعلیم او پرمختک نه محرومی گی. زباوری ما چه وضعیت لدی نور هم خرابی گی.
پیشرفت از ترقی محروم کرده برد. مطمئن هستم که وضعیت از یان بدتر میشه.
رازیه باریکزی وی ځوانان او خزینه فعالانه د هڅه وکړي تر څو افغانستان له وسنی ناورین نه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د امریکا شاردافيري کرندېګر په پاکستان کې یو شمېر خزینه فعالانو سره لیدل دي. نو موږ چې اوس مهال هم په پاکستان کې د خپل ټویټر باندې لیکلي د افغان میرمنو سره په عاطفي خبرو کې ما د هغوی په سترګو کې هغه بل اور ولید چې غواړي بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي، خو هغوی ویره لري چې جبری ودونه ته مجبور نشي، د کار او تحصیل له حقونو محروم نشي، هغوی غواړي چې حقوق یې تضمین شي. نوموړی همداراز لیکلي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د تضمین غوښتنه کړې. کرندېګر په پاکستان کې له افغان میرمنو غوښتي چې قوي واوسي. له بلې خوا به یو شمېر نورې ښځینه فعالانې په دې باور دي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند د ملل او مشفې روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. دغه ودانۍ د سویډن موسې لخوا د 2.5 میلیونو افغانیو په لګښت ودانېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د سویډن موسسې مسؤول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملل او مشفې روغتیایي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحي لحاظ د روغتي چارو ترسره کولو جوګه نه دی. د هغه په وینا چې د صحي کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن موسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړې کړي چې په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا هغې منځ کې پارټیشن کېږي، د ښځینهو برخه جدا یي او د نارینهو برخه جدا یي. مجموعاً د دې بودیجه چې ده د دغه ټولو برخو چې هغه کویم پکې شامل دی، استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه ده. او دغه پروژه په اګست کې شروع شوې او امیدوار یو چې فبروري 2023 کې ختمه شي. فعلا په یو شخصي کور کې
خاغلی روانوی د ملل او مشفې روغتي مرکز اوس مهال فری کلینیک دی، خو دوی ورته د نفوس د زیاتېدو په خاطر د اساسي روغتي مرکز په کچه ودانی جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تر 1.5 لک پورې نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود 2000 نفوس ته فعلا په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډېر خور اور پروتي، نو یو فرعي کلینیک ده او وروسته بیا د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. موږ تعمیر ورته د بي ایچ سي جوړ کړی د اساسي دغه کلینیک.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملل او مشفې کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېری روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري، چې له امله یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
زه محسن خان یم، د پکتیکا د مرکز اوسیدونکی یم. وروره دغه مرسته چې کومې کېږي دغه نړیوالې چې راځي دلته، په دې کې بس به ټول دا کمیشن کاران یې درکلو، دغه ملکان دي ورسره، دغه طالبان دي، دغه څوک چې ورسره جوړ دي، څوک چې ورسره خواخوږي دي، بس دغه ته ورکوي. خواران او مسکینان پکې پاتې دي، ټول رنجران او فیلډران ورته راولي، بس مالونه دي ورپورته کوي. مسکینان او خواران ټول پکې پاتې دي. لس کارټه، شل کارټه، پنځلس، پنځویشت کارټه، دغه یو سړي جوړ کړي، بس خواران او مسکینان پکې پاتې دي. کله دغه لوړ پوړي چارواکي او دغه د موسساتو کارکوونکي دغه غږ واوري او دغه مرستې لږ خوارانو مسکینانو ته هم ورکړي، یوازې دغه زورواکي خو یک نه لري.
ازادي راډیو ته دې ما سلام ورسیږي. دغه افغانان خوشي دي، د خپل کور یې په خپله خراب کړی ده. نو پاکستان چې کوم بندیان نیولي دي، یا بندیان کوي، خو یو سړي چې خپل کور خراب وي، بل کور بل سړی خو خپل کور کې هغو خلکو ته اجازه نه ورکوي. وایي دا خو د ما خپل کور ده ورور، ما جوړ کړی دی، زه یې جوړوم. نو دې که انسانان وای یا عقلونه درلود یا استادان وای یا پوهان خلق وای یا فکرونه درلود یا اتحادیه درلود نو دې به د خپل کور جوړ کړی و، بل چاته به ضرورت نه و پاتې. هغه دغه انسانان دي دا کوم وطن یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په لندې جیل کې د موږ غریبان دي چې د دوه میاشتو راهیسې هلته زندانیان دي، او موږ ډېرې هلې ځلې وکړې ملاقات دپاره. زه خصوصا زه خپله تللی ولم، هلته مې د ملاقات کوشش وکړو او ورپرې نه ښودلم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د خبرونې دوه مینې مې تر ورسېدو، په دې برخه کې درته د زهره